د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ساسو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې تمه د ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د حضور پر راتلونکو پالیسۍ رڼا واچوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په دو چاودنو کې دوه تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بشپړ خبرونه. د کابل د امنی قومندانۍ په یوه چاودنه کې چې نن د جنګلک په سیمه کې وشوه د دو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وویل
ظهر امروز در مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل ساحه جنگلک
نن غرمه مهال د کابل د نهمې اوزې اړوند جنگلک سیمه کې پر یو رینجر ډوله موټر یو ماین وچاودید. په دغه چاودنه کې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو.
همچنان یک نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
دا په کابل ښار کې نن دوهم حمله ده. نن سهار په یو بل چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر وشوه، نوموړی برسیرن ټپي شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په یوه خبر پاڼه کې د سولې په چارو کې ښکیل پر چارواکي دا نننۍ حمله د سولې پر پروسې برید بللی دی. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 228,000 ته راکم شوی. سیګار دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار ولایت کې شاوخوا 200 امنیتي پوسټو وتلی او هغه طالبانو ته پرېښې دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې د یو شمېر امنیتي پوسټو خوشې کول تکتیکي پوشاتک بللی و. د 215 اتل قلو اردو بیا د کندهار په درې ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغې قلو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغونډ شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 تنه ټپیان شوي او د دښمن د خبر پاڼې له مخې 5 پټن ځایونه او یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې هم شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا خبره په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه.
تیر شپه طالب ترهګرو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بیدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د برید پلان درلود چې د 203 تندر قلو د څلورمې لوا منصوبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولې و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او 4 تنه یې مرګونې ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوري به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته یاد کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سي نیوز او سی این این ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن چې ویلي دي د دې وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډیر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 16 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه کړې وه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغه نوی ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استیضاع په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوی ټیم کې دوه نوي غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به یې تل تبصرې کولې او د پنسلوانیا پخوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاسټر شامل شوي دي. دوی پرون یکشنبه په دې نوي ټیم کې خپل ګډون تایید کړ. د ترامپ مخکینی پنځه کسیز حقوقي ټیم یوه ورځ مخته تر دې له پخواني ولسمشر سره د ځینو اختلافاتو له امله خپله لاره جلا کړې وه. ټاکل شوی چې په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي ټرمپ مخکې له دې چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړ وکړي څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لورې د یرغل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی او هغه استضاع کړ. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال دوه ځلې استضاع کیږي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بندسزا د په تنفیزي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې دوه اونۍ مخکې له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو د لومړنۍ محکمې د پریکړې له مخې به 13 ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. نوالني تورن شوی چې د 3.5 کلونو تعلیقي بند د سزا له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشي کېدو لپاره پرون په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې له 500 زرو زیات کسان پکې نیول شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خپرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د امریکایي پوځیانو د وټلو په محلويش کې بدلون به په افغانستان کې په امنیت کې کوم مهم تغییر رانه ولی.
بهرنی عسکر دلته وی که نوی د افغان خاور دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هرکله یې کوو.
تمه ده چې ولسمشر جو بایدن نن خپله نړیواله پالیسي روښانه کړي. د ولسي جرګې له یو غړي سره په مرکه کې به دا خبره وڅېړو چې د افغانستان په برخه کې د امریکا نوې پالیسي به څه وي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په میانمار کې پوځ کودتا کړي او د دې هیواد رهبر اونګ سان سوچی بندي کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به د ماشومانو پر وړاندې د تشدد پر ناوړه اغیزو بحثونه واوري.
کور کې ناست مو مکتب ته نوم تلل چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دی چې سر روان ما په بیگ بوتلم شفخانې ته مور.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. دا ازادي رادیو ده. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست په اړه چې لخپل متحدینو سره د خو اړیکو نوی باب به یو برخه وی وینا وکړي. لبلې خو د ناتو ځینو جګپوړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د می میاشتې نه وروسته په بشپړ توګه له افغانستانه ونه وځي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې وایي که بهرني عسکر وي او کنه افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه کولای شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هیواد کې بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول په خپله کوي. که بهرني عسکر دلته وي که نه وي د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي هرکله یې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې له می میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناټو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط رویټرز ته ویلي تر اوسه په دې برخه کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دې چارواکي له قوله ناټو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیړې پر ځای د یوه حساب شوي پریکړې پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9 د شوي هوکړې پر بنسټ باید بهرني عسکر د می میاشتې تر اخره افغانستان پریږدي، خو ناټو ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ناټو د مطبوعاتي څانګې مشر ډانیل ریګیو ازادي راډیو ته پر استول شوي پیغام کې لیکلي، د افغانستان پر موضوع به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 14 او 13 نیټه کېږي بحث وشي. د زیاتوي ناټو د افغانستان له سولې په بشپړ توګه ملاتړ کوي، څو په دې ډاډه شي چې دا هېواد نور د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو طالبان بیا د دوهې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا عمل باید ونه شي چې ستونزې لا زیاتې کړي.
مطلب په حقیقت کې نور مشکلات خلاصول دي او زیاده چا په ګټه دي، نو زموږ توقع یې دا ده چې داسې کوم اقدام ونه کېږي او نه باید وشي.
رویټرز داسې مال د ناټو له قبله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن ولسمشر جو بایډن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایډن به با په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم پریکړه وکړي. بایډن به هڅه وکړي چې له خپلو متحدینو سره د امریکا د ترینګل شویو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو نوی باب پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې هوکړې وروسته نږدې 2,000 بهرني عسکر له افغانستان وتلي او اوس مال نږدې 2,500 پاتې دي. خو د سیګار او پینټاګان د راپورونو پر بنسټ طالبانو په هغه هوکړې عمل نه دی کړی چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی ده. پینټاګان طالبان تورن کړي چې لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او تر خواهی تاوتریخوالی نه دی راکم کړی، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او برعکس امریکا د هوکړې خلاف په هوایی بمباریو او بریدونو تورنوي.
په راپور کې مو له می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو پر احتمال او په دې برخه کې د افغان حکومت د غبرګون په اړه جزئیات واورېدل. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي پالیسۍ په اړه ولسمشر جو بایډن نن د خپل بهرني سیاست د جزئیاتو د روښانولو پر مهال هم خبرې وکړي، خو اوس ګورو چې د امریکا راتلونکي بهرنۍ پالیسۍ به څه ډول وي، مخصوصا د افغانستان په برخه کې به د امریکا په پالیسۍ کې کوم مهم یا لوی بدلون راشي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی په دې اړه د بحث لپاره د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. کټوازی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو خبرونه ته ومنله. فکر کوي چې د امریکا په پالیسۍ کې به په نوې پالیسۍ کې چې نن به ولسمشر بایډن اعلان کړي ډېر د پام وړ بدلون راشي؟
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. تر اوسه پورې چې معلومیږي دغسې چې د امریکا ځینو لوړپوړو چارواکو هم داسې څرګندونې کړي دي چې جو بایډن په خبرو کې به زیات د ده توجه یا د ده د خپله پالیسي اعلانوي، دوی به دا خپله پالیسي ډېر نړیوالو اړیکو ته متمرکز کړي. د ترامپ په ځای باندې چې امریکا زیات غور کړی و، د امریکا د کورنیو چارو په اړه باندې زیات پریکړې کولې او له نړۍ څخه بېخي ګوښه پاتې شوی و، نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د افغانستان مسله د امریکا لپاره مهمه ده، ډېره دا مسله ده او دغه مسله کې به جو بایډن ضرور خپل نظر وړاندې کړي. او تر اوسه پورې داسې معلومی جو بایډن نظر به د ترامپ له نظر سره برابر نه وي، دغسې دلته په افغانستان کې همداسې انګېرل کېږي.
تصور کولای شي چې هغه څرګندونې چې د پنټاګون چارواکو مخکې کړي دي او ویلي دي چې د دوهې د موافقې خلاف کېدای شي چې امریکایي ځواکونه له مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي، دا خبره د بایډن له خولې راوځي نن شپه؟
امریکایی امنیتی چارواکو یا د دفاعي چارواکو خبرې او نظر ډېر زیات سره په تغییر کې وو. دفاعي چارواکو یا پوځي چارواکو یې مخکې نه غوښتلو چې له افغانستان څخه پوځونه دومره په بیړه او ټول ووځي، نو که چېرته د جو بایډن نظر له د امریکا له او سره او د وسلوالو ځواکونو سره نږدې وي، زه فکر کوم چې د امریکا بیا به دی هم دغه فیصله وکړي چې یو څو پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې شي. مګر یوه خبره زه کول غواړم، هغه دا چې د امریکا پوځونه دلته نه په ویزا راغلي دي او نه په ویزا دي، او نه چاته معلوم دي چې دلته څومره پوځونه اوس په بګرام کې موږ لرو چې امریکایانو دلته شتون لري او څومره په د افغانستان په نورو مودې پاډو کې. نو هغه هېڅ چاته بېله امریکا چاته نه ده معلومه.
بله، او څه فکر کوي چې د طالبانو یو غبرګون خو نن چې ازادي راډیو سره خبرې کړې دي د قطر د دفتر ویاند ویلي دي چې دا به پر موجودو ستونزو نورې ستونزې ورزیاتې کړي، پر دې سربیره به د طالبانو غبرګون په دې برخه کې څه فکر کوي چې یو ځل بیا به طالبان له امریکایانو سره وجنګیږي؟
فکر کوم د طالبانو او د امریکایانو دا موافقه چې کومه وه، دا موافقه چې هلته ترامپ کوله، دا موافقه باید چې لږ تر لږه دوی د افغانستان له خلکو له حکومت سره له مضبوط له دولت سره هم خبرې کړې وای، مګر دوی دغه موافقه له طالبانو سره په داسې حالت کې وکوله چې دوی طالبانو دا فکر کاوه چې موږ دوی وغولولو، او دوی دا فکر کاوه چې طالبان موږ تېرې چې طالبانو باندې دغسې یو لوی تور پورته شو چې دوی دغه جهادي ځواکونه ټول د ترورستانو پولیس کې اوس طالبان بولي او طالبان د هغو ملاتړ نه کوو، نو طالبان دلته له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. په دې اساس باندې زما په فکر باندې چې که چېرته د پوځیانو د پاتې کېدلو خبره په افغانستان کې ټینګه شي، طبیعي خبره ده چې طالبان به خپل غبرګون وښیي او هغه نه غواړي چې دلته ډېر زیات امریکایي پوځونه پاتې شي، نو د طالبانو غبرګون به طبیعي خبره ده دا چې په امریکایي پوځیانو به دوی بریدونه وکوي، که به نه وکوي هغه زه اوس نه شم ویلی، اوس خو قطن یو ټکم نه ورباندې کوي.
فکر کوي چې د سولې په روان بهیر کې به د پام وړ بدلون راشي که امریکایي ځواکونه له مینه وروسته پاتې شي؟
زما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې په خپله باندې افغانان دواړه خواوې حکومت او طالبان په صداقت باندې په اخلاص باندې خبرو ته نه سره کښېني، نه د امریکا پوځونه دا مسله حل کولی شي، نه یې امریکا حل کولی شي، نه یې پاکستان حل کولی شي، نه یې ایران حل کولی شي. زما هیله او د ټولو افغانانو هیله دا ده چې دواړه خواوې دوی سره کښېني او دواړه خواوې لرې انصاف ته کار واخلي. یو څو طالب هم اوس دې ته نه درېږي چې خامخا به قدرت ماته سپارل کېږي او د افغانستان حکومت هم داسې نه نه وایي چې نه موږ به ټول دلته ځای په ځای باندې ناست یو او طالبان دلته حق نه لري. طالبان هم هغه افغانان دي دغه چې حق لري په افغانستان کې د کار کولو د حکومت کولو د هر څه حق لري. نو که چېرته دغسې وضعیت پاتې شي نړیوالو خو دا د موږ ته اوس ثابته کړه داسې موږ سره جنګوي موږ سره وژني، فکر نه کوم چې د افغانستان په سوله باندې دي مثبت تاثیر
وکړي. بلې، کلاند راته وایي وروستۍ پوښتنې ته ځواب راکوي. ښاغلی کټوازی، د سیمې د هیوادونو عکس العملونه به مخصوصا د ایران او د پاکستان عکس العمل به په هغه صورت کې چې امریکا خپل پوځي حضور ته په افغانستان کې دوام ورکړي څه وي؟
زه فکر کوم چې دې پوښتنې ځواب به زه اړتیا نه وي، ځکه د هغو هغه ده دغه هیله یې دغه ده ارزو یې دغه ده، هغه غواړي چې عکس العمل هم ښکاره کړي نه امریکایي پوځونه چې ووځي هغه دوه غواړي، یعنې د دوی غوښتنې دوه دي. یو دا چې په افغانستان کې ګډوډي راشي، کورني جنګونه دلته رامنځته شي، او دوم چې دوی امریکا ته یو ډول شکست ورکړي. ایران خو همدغه غواړي چې په افغانستان کې شکست وخوري، نور د افغانانو له غم نه دي. د دوی عکس العمل به زما په خیال سره منفي وي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سولې وزارت پر یو کارکونکي برید غندلی او دای د سولې پر بهیر برید بللی دی. یوناما د سولې وزارت پر دې کارکونکي د برید په اړه وایي چې دا ډول حملې د طالبانو لخوا باید ودرول شي. امنیتي بنسټونه تاییدوي چې نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې د سولې وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو ښاغلی نبی زاده ټینګار کوي چې د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرض څخه خوندي پاتې شي. له کابله دې راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د سولې په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس په موټر ماین چاودنه وشوه. خوشنت نبیزاده له خپلو دوو اولادونو سره له دې پیښې روغ وتی. امنیتي بنسټونه وایي په دې پیښې کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د کابل د امنی قماندانۍ ویان فردوس فرامرز
صبح امروز در مربوطات
نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې یو لنډ کروزر ډول موټر د سړک غاړې د ماین چاودنې ښکار ګرځي. د نیکه مرغه چاته پکې زیان نه دی اوښتی، خو مالي زیانونه یې اړولي دي.
ښاغلی نبیزاده چې له دې پیښې روغ وتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرضه خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجي انوري وایي طالبان باید له هرې پرېکړې وړاندې د تاوتریخوالي کمښت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز موټر حامل
نن د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس خوشنود نبیزاده موټر تر برید لاندې راغی. له نیکه مرغه هغه له دې بریده روغ وتی. روان تاوتریخوالی او دوام یې له هر بل وخت افغانان اغېزمن کړي. د افغانانو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی ودرول شي او اوربند ټینګ شي. حکومت د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي، خو تاوتریخوالی نور هم ډېر شوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم په خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د سولې وزارت په کارکوونکو برید غندلی، ویلي دي چې دغه برید د سولې په پروسې برید دی او د سولې په خبرو کې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. له دې پیښې سره هم مهاله نن په کابل کې د میدان وردګو ولایت د ملي امنیت یو کارکوونکی د نامعلومه کسانو له لورې ترور شوی. د یو بل خبر له مخې کابل پولیس وایي چې نن سهار د کابل په عوم امنیتي حوزه کې په یو نظامي موټر چسپکي ماین چاودنه کړې چې په ترڅ کې دوه کسه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په داسې حال کې چې د کابل د نننیو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې اروپایي ټولنې د دغه ډول بریدونو تر شا د طالبانو له لاس لرلو وایي. اروپایي ټولنې تېره ورځ په یوې اعلامیه کې پر عام المنفی ځایونو بریدونه، هدفي وژنې او د جګړې دوام ډیری د طالبانو کار یاد کړی، خو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې دغه ډله په دې بریدونو کې لاس نه لري. د دې ډلې له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې رامنځته شوي بحرانونه د اشغال د دوام ثمره ده او باید دغه لړۍ ژر تر ژره ختمه شي. د تاوتریخوالي زیاتېدل او هممهاله د سولې په خبرو کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې افغان چارواکي په دې برخه کې ناهیلي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د وروستیو نامنیو پړه پر طالبان واچوي.
ستاسو له پیغامونو
زمانو می داس حکمتی ته د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي ما ورور اداس دې ملي پر دسترخوان په نوم د مرستو پروسه پیل شوې وه. دغه پروسه په ناړې ولسوالۍ کې هم هغه د اوږدو کورنیو سره مرسته کوله چې کونډې یتیمانان او نورو بېوزلو خلکو سره کېده. په دغه سلسله کې د ناړې ولسوال دغه هر څه ځان ته واړی دي او کسکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او مونږ ته هیڅ نه دی راکړی. زمونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله غوښتنه چې زمونږ د غږ تر ولسمشر او نورو مسؤلو چارواکو څخه ورسوي چې زمونږ د غږ واوري او مونږ ته دې ته مرسته دي ورسوي. وسلام احترام.
د بادغیس ولایت مازیر یم، په هرات کې پراته یو. څوارلس زره کوره په شیدایو کاجستان کې پراته یو. شیدایو کال کې زموږ سره هیڅ کومک و هیڅ مرسته نه ده سوې. کوچنیان مو د ولوژې مړه سوه، سپینرې و سپینسرې مو د ولوژې مړه سوه، مریضان لرو. دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوی. مبر د ووتله کارټونو مو نومان مصاب دی. د انجینرانو سره کومک د کابل چې نه راشي هغه دوی شست کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر واخ دوی خوري. ما ږغ د تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تله پایده کړی دي. غندې وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. وسلام.
زکری والا شنا د هلمند ولایت نه د لوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیردم. که څنګه چې دا یو ستونزه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په هلمند ولایت کې مسته چې هغه د مخابراتي ستونزې بیخي ډېر دي. هیڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. انټرنیټ خو بیخي بیا برخي فیسبوک واټساپ نه څه کارولای. دا یوازې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي. دوی همداراز ویلي دي چې د واک لیک د اساسي قانون په چوکاټ کې غواړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبري ال راکوي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې یو شمېر کسانو د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه له جمهوریت څخه ملاتړ د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وویل هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې موجوده نظام ړنګ او افغانستان بیا هغه پخواني وخت ته ستانه کړي. په دغه خبرې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. قومي مشر حجي عبدالباري وویل موږ د نظام او اوسني دولت ملاتړ کوو.
ټول ولس نن دا غوښتنه ده او دا غږ ده چې موږ دغه جوړ سوی کور بیا موږ نه خرابوو، هیچا ته اجازه نه ورکوو او تر شپه د وسه پانه پورې به د خپل نظام او خپل اساسي قانون او د دغه جوړ سوي بنسټونه چې به دفاع کوو.
ټولنیز فعال کارګر ترکی په دغه غونډه کې وویل د سیمې استخبارات د ځینو کسانو په خلوف افغانستان کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی.
موږ له جمهوریت څخه دفاع وکړو او هغه لاسته راوړنې چې موږ په تېرو شلو کلونو کې د جمهوریت تر نامه لاندې لرو له هغو څخه دفاع وکړو. موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې یو موقت حکومت راسي یا د سانزي یا د بل پر خبرو باندې دا په یوازې د افغانانو خبرې نه دي، دا د ګاونډي استخباراتو لکه پاکستان او ایران د دغو غوښتنه ده او د هغو تقاضا ده چې افغانستان یو ځل بیا هغه پخکني تاریخ ته ولاړ سي.
د دغه څرګندونې له هغه وروسته کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو یو مشر ملا عباس ستانکزي په مسکو کې په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر څخه د استعفا او په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي میرمن سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللی. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیسته. دې اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پاره ولې ده. دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر آنګ سان سوچی د ولسمشر ویان منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړې دا اقدام په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو یو گزار ده. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په شری د دیموکراسي لپاره ملي لیگ حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلې او پوزي مشرتابه باید د خلکو دی ارادي ته درناوی وکړي او دیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوز نن اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت غوره شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوز اړوند یو ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوز اعلامیه ولوسته.
بیړنۍ حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنۍ حالت موده د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایه قوې د چارو د مخته وړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
په امید سوی شاهی تمرا پیرانزو تمرا میمه ننګنو هو پوپیا پاشی باندې کړم.
سره له دې چې د پوز یو مشر ته ټول اجرایي واک سپارل شوی، خو د پوز اړوند ټلویزیون همداراز مینټ سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوزي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخو د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای د آنګ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونی راخسته چې د خپل مشر په حواله خبري کړي. سوچی سر بیره پر دې چې په بند کې ده ویلي پاوز د کووید 19 له عمله رامنځته شوی حالت په پام کې وننیو او په لوی لاس هیواد برته پوزي دیکتاتوري ته ورګرځوي. هغه په خپل پلویانو غکړي چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا ورسته تر هغه وشو چې پرستی او ورزو کې د ملکی کی حکومت او پاوز ترمنز د ټاکنو د شفافیت په اړه ناندرې زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پاوز وایي ټاکنو کې درغلی شوې دي. ټاکل شوی ول دغه ټاکنو وروسته نن پارلمان لمړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزه هم ګټلې او د نړۍ په کچه پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې 2018 کال کې لکونه روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه یې د راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کسان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې دونې خپرېږي. د مازدیګر 4:30 دي. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خپرو، خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي. په کابل کې نن په 2 چاودنو کې 2 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس برام افرام مرز ازادي راډیو ته وویل چې یوه 14 د جنګلک په سیمه کې پر یو رنجر ډوله موټر وشو چې پکې یو سرتیری او یو ملکي کس وژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو. دغه راز په یوه بله 14 کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر وشو، نوموړی برسیرن ټپي شوی دی. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او د دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلي وو چې د مخکینۍ د ټرمپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې به له ده د استیضاع په محاکمه کې دفاع کوي. ټاکل شوی په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا دې په تنفیزي بدله شي. دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه، لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. یو فلسطینی انځورګر یو خاصه کافه جوړه کړې. د دې کافه دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې څانګې چې پرې پرتې وي. دا فلسطینی انځورګر وایي دی غواړي خلک د په کافی کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافی جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. دی غواړي خلک په دې کافی کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډېر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویترز خبری آژانس ته په دې اړه داسې ویلی دي.
د دې ځای په اړه به درته ووایم چې خلکو ته ډېر په زړه پورې دی، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. که څوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډېر ګران دی. موږ له ډېرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محرومه یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافی هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډېر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخواني وختونه مې را په یاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونې غونډې کافی په 2020 کال کې جوړه سوه، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزه تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی. خو دی هڅه کوي خپله کافی د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالی خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
کم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شی سې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې، دوا مو وایي خلاص شي سکري یا پیغام چی درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وارده ونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې د وجه کې سر یې راوندې، مات په بیګ بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې راوندې پاسمان کې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخوالی یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټه کوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته جا جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي، بیا جګرته نسم وهم، کله چې بېخوی اسم بیا ورکوم اوشت کنم.
په چی باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خو ما خو عیبی کی
شانه خو لږ زره دی اعصاب د سی نارمال کا
نه کیگی دغه جوش کی چای نه سم کړو ډیر بوج رو باندې راځي.
نو کله چې ماشومان وه هي بیا دې ته مشکل ال کیگی؟
نه مشکل ما نور نه زیاتی کی، زره ما زوري چې ولی ما وه اخو بول د خیر د داسې زما راوند شي بزن بیا قلوم نورم زره ما زوري. خو ما هم دغه وخت کې د سی فکر ما لور ست دي سی
بیا ورسته پیمانه بلا راز بیا ماشمان وحی
هم بلا راز
تاسی ماشمان وحی کنه بیا وقت متوجه سوی داد صبر پس رفته کیگی؟
خود دست کم جورت کیگی ده غرز داده چهر سوگی و پتکه و کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تکندی.
معمولا کلا چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی، نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی، نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوي او ورته قایل نه سو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي، که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو، دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشتبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس فرول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې چې غوږ پتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهي ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی، نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او سایر ځای کوتا کوتا راواخله، دبای ورته راواخله، او ډب او ډوب او ډب او ډوبه، دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د امور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به یې کېنولې چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل دوی ته رسېږي، دا څه زما ورته رسېږي.
که رسو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کېږي رټل کېږي دا څومره مړاوي کېږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره رړر ورنږدې کوې، لاس پرې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس ور اغوندي، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور او پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د دور رویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالې ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار یې لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخیي، آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي، هم مور پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نورم زیات شي. داری جیش پی خوب که چیغی وی بغاری وی نور وسواس ورته پیدا کیگی. مگه دا وایسی پا ماشون مانی بایده دیو سالای مور و پلار او نور مسیانان دیر رحمو که او دیر رل پی وست بایدی او نور ظلم پیو که نه پلار پیو که شی ماشون ماشون دکنه پراکان دکنه گل دیشده ولی پا دمانی ظلم نیست.
قدر من دوستانو پی دیل چه دی نری پا گود گود که لماشمانو سرات تاوب تریخوالی ونشی، ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي. د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
over extra cover. د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان یوی بلی ونیزی خبرونه تم هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسې پرونه خبرونه کې بووري چې هڅه کیږي د افغانستان د والیبال درې ملی لوبغاړي د ایران په کورنۍ او سترو سیالیو کې ولوبېږي. دا به هم ووري چې دروان میلادی کال په اگست میاشت کې د والیبال افغان ملي لوبډله په بنگلاديش کې په چیلنج کپ سیالیو کې برخه اخلي. د دې سیالیو دوه ګټونکي لوبډلې د سنټرل زون په سیالیو کې بیا وروسته برخه اخلي. آیا افغان لوبډله به وتوانیږي؟ پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات اوري. آیا کله مو غیږ نیولې؟ د غیږ نیونې اصول څه دي؟ په دې اړه هم یو لنډ مطلب درته لرو. که د ورزش پر مهال اوبه ونڅخي څه به در پیښ شي؟ د دې کار په نهو زیانونو مو خبرو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخپوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشت چې په پنځم په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریز وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنجشنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 1400 منډو او پرون یکشنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان سند لپاره 103 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې.
یو وار بیا هر کله له ازادي راډیو نه د لوبل میدان او نيزه خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د چیلنج کپ سیالیو کې چې په بنگلاديش کې جوړیږي برخه اخلي. دا چې په دې سیالیو کې نوري کومي لوبډلې برخه لري او افغان لوبډله به څومره وتوانیږي په دې سیالیو کې بریا ترلاسه کړي، د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې لروزون کې محمد یوسف صادق سره مي خبري کړې دي.
می ده سو کومغه ندی فعالیت ندی. خو ایران سره غږی ګو ایران د درې کسان د زمون د ملي تیم لوغوري هغه خپل لیگ چې اته جوړیږي هغه نه دعوت کړی ده. اوس کارونه جریان لري. دوی به ان شاء الله به زی هلته د ایران اول بار د ایران د والیبال لیگ نه هلته اشتراک کوي. دوی نو نور کارونه زمونږ هغه دي. او جمنازیم چې سالون دی ورزشی ده د فدراسیون لپاره جوړی شي چې هغه هم انشاءالله په څلور پنځه میاشتې کار تکمیل کیږي او په بهره برداری سپارل کیږي. نور برنامه او پلانونه چې موږ لرو د خزینه مسابقات د سرپرستی مسابقات چې په قمر میاشتې په هغه دي اتم مارچ کې دایریږي هغه تو نور ولایتونو هم تیمونه راځي او یو تیم انشاءالله د زموږ مهاجرین له ایران راځي اشتراکي د خزینه. او زموږ لیگ دی چیلنج کپ کې انشاءالله د ملي تیم اشتراکي هلته په بنګلاديش کې په آگوست کې ده هلته به انشاءالله اشتراکي. نو هلته چې کوالیفای بشي بیا سنټرال زون ته انشاءالله به ورشي. دا زمونږ برنامه دی. په ظرفیت سازی هم که مونږ پلان لرو چې ریسپریانو لپاره د زرفتازی کورسونه بجور کو یا اشپک یا سالور کسان انشالله معرفی کو چې ریفرشمنت کورسونه د انټرنیشنل په سطح باندې نیسی او همچنان د روزونکو لپاره مونږ انشالله لیول 1 انټرنیشنل والیبال کوچنګ یا روزونکو هغه لرو برنامه لرو چې دوی ته به انشالله په دې کال کې انشاءالله زموږ په پلانونه
کې. استاد تاسو د ایران یادونه وکړه چې افغان لوبډلې درې تنه لوبغاړي به د ایران په لیگ کې برخه اخلي، دا د ایران له لوري سلیکټ شوي دي که نه له دې نه وروسته به سلیکټ کیږي؟
نه، داسې ده چې مونږ خو مخکې له دې نه مونږ هغوی سره روابط ډېر نږدې روابط لرو د فدراسیون سره، یو زموږ لیگ په دې کال کې لیگ که درې کسان تخنیکی کسان مون دعوت کړی و دلته مونږ سره مرسته کړی و، دوی هغه هلته چې لاړو بیا به دا زمینه دوی مساعد کړی ده چې دغه درې کسان به ورشي هلته لیک هغه اشتراک به وکړي.
او دا د بنګلادیش د لوبو په اړه چې تاسو وویل چې افغان لوبډله به بنګلادیش ته ځي کوالیفاینګ راوند کې به برخه اخلي، دغه سیالۍ به په کومه نیټه باندې ترسره
کیږي؟ اوس خو په اګست کې هغه پلان شوی ده، په اګست میاشتې چې به ګورو چې دغه کووید 19 د کرونا چې دي دوی څومره اثر کوي په دې هغه سکیجول باندې زموږ نه پوهېږو، ځکه چې نور رویدادونه هم دي چې
او دا استاذ دا یوازې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبې دي که نه؟
نه، دا چالنج کاپ دي، افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیو، نیپال، تاجکستان، دغه ټیمونه پکې ګډون کوي.
او بیا په دې چیلنج کپ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام دوی مقام وګټي هغه به نورو لوبو ته ځي؟
با سنترال زون کې به ورشي، او په ایران کې دغه په سپتمبر کې دي، هلته د 14 مملکتونو دي، هلته به ورشي، هلته مسابقه کوي.
او څه کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال لیگ ترسره شو په 2000 کال کې، 2020 تم پلان شته دی؟
او انشاءالله مونږ 15 کاله دغه ملي تلویزیون سره اغله رو تفاهم نامه لرو، قرارداد لرو.
معلومه ده اوسه چې معلومه ده چې سکل به کومه میاش کې دا لیگ
مونږ خپل ډیر کوشش کوو چې په لکه په جوزا او سرطان میاشته کې هغه برابر شو، نو دا به تر اوسه پورې هغه تاریخ مشخص نه ده شوی ده، خو دا ارتباط لري په زموږ مسابقات، بهرنۍ مسابقات باندې، چې ځکه کېدای شي چې هغه ملي ټیم لوبغاړي چې بهر نوی د انټرنیشنل مسابقات او چیلنج کپ او دوی به مونږ د هغه سره ګورو د خپل مسابقات او لیگ تصمیم ونیسو.
او د روسي پښتنې په توګه تاسو وړاندې د چیلنج کپ یادونه وکړه، څومره هیله مندي شته چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي؟
والله دا خو ارتباط لري چې مونږ آمادګي لپاره انشاءالله مونږ آخري کوشش کوو چې خپل آمادګي بنیسو. مونږ تلاش لرو چې دغه ملي ټیم لوبغاړي یو میاشت لپاره په ایران کې رالیږو چې هلته به کمپ ورته جوړ شي، هلته تامین به وکړي، نو دا ګورو چې انشاءالله چې څومره به آمادګي بنیسو دغه دغومره نتیجه به ترلاسه کوو، نو انشاءالله داسې چانس د عطا حوالي د قهرمانۍ په چیلنج کپ کې شته.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې روزونکی محمد یوسف صادق، د ورزش پر مهال د اوبو څخل اړین عمل دی، خو که پر مهال یې اوبه ونه څخل شي نو کومې ستونزې به در پیښ شي؟ په دې اړه دا لنډ مطلب اوري.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشباع او کلوژن تولیدیږي چې له همدې امله پوستکی ګونځي پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. که چیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوي او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نه څښل مو وازدي اوبه کوي، تیروتی یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څښل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه ونه څښل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکی ته رسی، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ، سمه خوله نه کوئ، نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي. هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي، 10% د ورزش اغېز کمیږي. که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغېز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي، ښایي اوږدمهاله اغېز هم وخندي. د زړه ناروغۍ، که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو تورې حلقې، د اوبو نه څښل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې تورې حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1 یا 2% اوبه کمې شي، د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک، کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمې وي، سخته لوږه در باندې راځي. حتماً 1 ګیلاس اوبه هم څښئ، خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوچنده کیږي. اړ کیږي چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
اوس هم راځو د غیږنیونې په اړه دې مطلب ته. غیږنیونه د افغانستان ډیره لرغونې لوبه ده چې خلک یې په اخترونو او د خوشحالۍ په نورو ورځو کې د زور او قوت د ازمایلو لپاره سرته رسوي. دې لوبې ته په ځینو ځایونو کې پهلواني یا کبډي هم وایي. دوه هم وزنه او هم قده همزولي سره جوړه کیږي. جوړه لوبغاړي په نوبت سره غیږ نیسي او هر یو هڅه کوي چې خپل سیال سملوي. غیږ نیول دوه طریقې لري. لوبغاړي باید خبر وي چې له کوم ډول څخه کار اخلي. نیغ په نیغ غیږ نیول، په دې ډول لوبه کې دواړه لوبغاړي نیغ درېږي، یو له بل څخه لاسونه چاپېروي، هر یو هڅه کوي چې بل ته لنګتې واچوي او په ځمکه یې راګزار کړي. خو لوبغاړي ډېر حساس وي او هر یو په خپل قوت د بل د سملولو کوشش کوي. غښتلي او قوي نفر پکې کامیابي. ټیټ په ټیټه غیږ نیونه، هر یو لوبغاړی د مقابل لوبغاړي یا سیال د پرتوک بډه په دواړو لاسونو کلکه نیسي. لوبغاړي خپلې پښې یو له بل څخه لرې ساتي. هر یو کوښښ کوي چې خپل سیال پر ځمکه وغورځوي. لوبغاړي د تاوېدلو په وخت کې له چل کار اخلي. دا یو ګران چل دی. که برابر شي، د مقابل نفر خوله او د سر مخامخ برخه د ځمکې سره لګیږي. که څوک ترې بچ شول، له بل څخه ځان ساتي او هر لحظه په دې فکر کې وي چې بیا ورباندې چل ونه شي. که دواړه لوبغاړي پر ځمکه داسې ولویږي چې د یوه هم د ځمکې سره سر نه وي لګېدلی، په دغه وخت کې منځګړی غږ کوي چې خره په خره شول، یعنی یوې هم نه دی سملولی یا سره مساوي شول، بیا لوبه له سره شروع کیږي. د نندارچیانو ډیر شور او زوږ وي. هر یو پر خپل لوبغاړي غږ کوي چې باید چل پرې ونه شي. بل وایي لنګتۍ ورواچوه او بل هم وایي چې راچپای کړه. د غیږنیونې لوبه د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري او د ځوانانو له لورې نه دا لوبه ترسره کیږي. په ځینو ځایونو کې په پستو توشکونو، په ځینو ځایونو کې په پسته خاوره او په ځینو ځایونو کې هم په پسته ریګ یا شګه باندې دا لوبه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ هر سهار را مې سلوي. پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑو شرن شرن ستادا بنگڑو شرن ہر سہارا پسروی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑو شرن شرن